در برنامه بعدی با همکارم احمد شیبر باشین. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. ازادي راډیو په منځني څپ دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا سفیر اعظم ویل وی دیس باید پر روان وضعیت کې د افغان حکومت تر څنګ ودریش.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو.
د بوریس جانسن د دې څرګندونو تر څنګ به د افغانستان د روان وضعیت په اړه په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو اندېښنې در سره شریکې کړو. د ارګوی سرچینې چې نوم نه اخلي وایي طالبان سوله نه مني او وایي طالبان وایي چې کابل د حکومت پریشتي. دا موضوع مې د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره شریک کړه.
د طالبانو دریځ د سولې او جوړجاړي په هکله هماغه پخوانی دریځ دی چې موږ به د بری په اس باندې سپاره کابل ته راځو.
د طالبانو ویان صبی الله مجاهد مهم راښخوله.
موږ نه غواړو چې ارګانونه خراب سي یا ړنګ سي یا تشکیلات ړنګ سي.
تر نهو بجو یو شمیر نور مطالب هم درو. تر هر څه مخکې خبرونه. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ډنمارک غواړي چې په کابل کې خپل سفارت بند کړي او د اروپایي خبریالانو فدراسیون ټینګار وکړ چې افغان خبریالانو ته دې د پناه ورکولو هڅې پراخ شي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په افغانستان کې پر ښځو، نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغیزو له کبله اندېښنه ښودلې. د یونیسیف د راپور له مخې د تیرې مې میاشتې له پای راهیسې د جګړو له امله له خپلو مینو شاوخوا 2.5 لک بې ځایه شویو افغانانو په سلو کې 80 ښځې او ماشومان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنری ویاندي شابیا مانتو پرون په جنوا کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د ارقام ټکان ورکوونکي وبلل او ویې ویل هغه څه چې په افغانستان کې پېښې شي د خبرداري وړ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې د یوه ګډ راپور له مخې چې تېره میاشت خپور شو، د روان 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د رواني لسیزې د بل هر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله په افغانستان کې زیات ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم به سمدستي افغانستان ته واستوي. هایکو ماس پرون په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشاري پترس کې خبریالانو ته وویل
موږ به په راروانو څو ورځو کې په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکوونکو شمیر تر ټولو ټیټې کچې ته ورسوو او سمدستي به کابل ته د بحران پر مهال د ملاتړ یو ټیم ولیږو څو د هغو تدابیرو په اساس چې موافقه پرې شوې له موږ سره د امنیتي اقداماتو په پراخولو او تطبیق کې مرسته وکړي.
جرمني ځواکونه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره په کندوز کې دیرو او له افغانستانه د ټولو جرمني ځواکونو د وتلو بهیر په تیره جون میاشت کې پای ته ورسید. په تیرو 2 لسیزو کې شاوخوا 1.5 لک جرمني سرتیرو د افغانستان په پوځي ماموریت کې وخت په وخت ګډون وکړ چې په دې ترس کې 950 پوځیان وژل شوي دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل هیواد له ټولو وګړو وغوښتل چې له افغانستانه ووسي. د ای بی سی نیوز خبری چینل د راپور له مخې جیب کوفوت په افغانستان کې مخبوزیتي دو بحران یو بحران ته اندېښنه څرګنده کړې ده او وضعیت جدي بللې. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې په کابل کې د دې هیواد سفارت تړل کیږي خو ده وویل چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دقیقه نیټه نشي ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې پر ورځ د ډنمارک پارلمان له افغانستانه د هغو 45 افغانانو پر ایستلو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د دې هیواد لپاره کار کړی او هغوی ته یې په دې هیواد کې د 2 کلنې استوګنې وړاندیز وکړ. ډنمارک په کابل کې خپل سفارت په 2006 کال کې پرانیست. د اروپایي خبریالانو فدراسیون په جرمني او هالند کې د دې فدراسیون له سیمه ییزو دفترونو سره خپل ژغ پر کړی او د اروپایي ټولنې له غړو هیوادوی غوښتي دي چې د افغان خبریالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي. اف جی پرون په یو بیان کې چې د دې ادارې پر وې پاڼه خپور شو د افغان خبریالانو د ملاتړ له نړیوال کمپاین څخه چې د اگست په 13 نیټه پیل شو خپل ملاتړ اعلان کړ. د اروپایي خبریالانو د فدراسیون د راپور له مخې اوس مال په افغانستان کې له 1200 زیاتو خبریالانو او د رسنیو نسنیو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او زیات شمېر یې تر ګواښ لاندې دي. ای اف جی ویلي دي چې د جګړو له پراخېدو او د افغانستان پر ځینو سیمو د طالبانو له ولکې وروسته یو زیات شمېر رسنۍ بندې شوې دي. د بیلاروس وی محکمې پرون د وی خپلواکې آنلاین خبری شبکې ویب پاڼې د افراطي ویب پاڼو په توګه ونومولې. د زیرکله ډاټ آی او په نوم خبری ویب پاڼه تیره میاشت د ټوت ډاټ بای د خپلواکې آنلاین خبری شبکې د خبریالانو لخوا جوړه شوې وه، خو د بیلاروس حکومت د دې شبکې چې ډېر پلویان لري بانکي حسابونه بند کړي او د هغې یو شمېر کارکوونکي له مالیاتو د تیښتې په تور نیولې دي. ټوت ډاټ بای یوه له ډېرو منلو ویب پاڼه وه چې په بیلاروس کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ځپلو په اړه یې راپورونه خپرول. په بیلاروس کې د ولسمشۍ پر وزرشن انتخابات چې د الکساندر لوکاشنکا د واکمنۍ موده یې تمدید کړه له بېسارو اعتراضونو سره مخامخ شول. ازادي راډیو په منځنۍ سبد 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتو، ناټو او بریتانیا د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ارګ کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د افغان حکومت د بې واکه کېدو غوښتنه کړې، خو ولسمشر اشرف غني او په شمال کې د جنبش او جمعیت مشرانو د طالبانو په وړاندې د مقاومت ژمنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ښارونو کې د جګړو د دوام په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې ډول جګړو عواقب به ډېر خطرناک وي. طالبانو په تیرو څو اونیو کې د چټک پرمختګ په ترڅ کې د افغانستان له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه ونیول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دویاریچ پرون جمعه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې وویل په ښارونو کې جګړه به یو ناورین وي. دویاریچ زیاته کړه چې ملګرو ملتونو لاله مخکې په کندهار او لشکرګاه ښارونو کې د ملکي وګړو پر ژوند د ښاري جګړو د اغېز یادونه کړې. نو اوس په کابل کې د دې ډول جګړو تصور کولای شئ. خو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه د مهال له افغانستانه د خپل ماموریت د ایستلو پلان نه لري او خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان او سیمه کې له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو افغانستان یو ځل بیا د پخوا په څیر د تروریستانو په ځاله بدل نه شي. ښاغلی جانسن پرون په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لویدیځ باید په روان حالت کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو، بلکې د امنیت شورا د غړي او داسې یوه هیواد په توګه چې د سیمې په ستراتیژیک راتلونکي کې ډېر زیات ښکېل یو، باید له خپلو شریکانو سره ګډ کار وکړو څو دا یقین ترلاسه شي چې د افغانستان حکومت باید پرې نه شو چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ډګر بدل شي.
پاین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو، هدفي وژنو او نورو جدي سرغړونو په ګډون د طالبانو د حملو له کبله د رامنځته شوي تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. ستولتنبرګ پرون جمعه د شمالي اتلانتیک د شورا له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې ناتو به په کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه طالبان باید پوښی چې که افغانستان په زور ونیسي نو نړیواله ټولنه به په رسمیت ونه پیژني. د ستولتنبرګ په بیان کې راغلی دی چې ناتو د افغانستان د کړکیچ سیاسي حل ته ژمنه ده. په همدې حال کې په شمال کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او له اسلامي جمعیت څخه د جلا شوې ډلې مشر عطا محمد نور اعلان کړی چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي. په یو بیان کې چې د مارشال دوستم پر رسمي فیسبوک پانه خپور شوی راغلی دی چې دواړو مشرانو د بلخ له والی، د شاهین قول اردو له قمندان او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره پرون په یوه غونډه کې په شمال او په تیره په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسي مقاومت پر همغږۍ او یووالي ټینګار وکړ. عطا محمد نور او مارشال دوستم چې دوه نیمې لسیزې په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړۍ جګړې کړې دي، ژمنه کړې چې د خپلو وینو تر وروستي څاڅکي پورې به مقاومت ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د مقاومت او ولسی پاڅونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرښو څار کوي. د امنیتي دفاعي ځواکونو، ولسی پاڅونوالو او هوایي ځواک په چارو کې به سلا مشورې ورکوي. طالبانو د جنبش او جمعیت د اعلان پر وړاندې تند غبرګون وښود. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفت نتیجه به د دوی لپاره درنه پرېوځي.
دوی خبرو ته نه حاضرېږي، اوس هم د زور خبرې کوي. نو دا د ملت پرېکړه دا نه ده، ملت دوی مخه نیسي، دوی خپل سری ته څوک نه پرېږدي. ډېر لنډ وخت کې به تاسې ووینئ چې په دغه خبرو به دوی پښیمانه وي، یا به په ځوان پښیمانه کېږي او یا به د خلکو له تصمیم سره مخ کېږي او په مرګ به د دوی چاره کېږي او ولس به د دوی له شر نه خلاصېږي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو پر وړاندې د ډله ییز مقاومت اعلان کړی و. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ارګ کې له یوې امنیتي غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل چې دولت به د وحشت او ابو جهل د لښکر پر وړاندې ودرېږي او د دې یرغل پر وړاندې د ملي مقاومت ملاتړ به په ټول ځواک سره وکړي. په ارګ کې سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو پر وړاندې د مقاومت پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو له افغان حکومت څخه د قدرت د بې قید و شرطه سپارلو غوښتنه وکړه. دو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه افشا شي پرون جمعه ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر غني او نور افغان مشران د سولې خبرو او د سیاسي حل هرې بڼې ته ژمن دي، خو وایي چې د حکومت استعفا به په هیواد کې ګډوډۍ ته لاره پرانیزي، نو ځکه پریکړه یې کړې چې مقاومت به کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت دو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی د یوې موقتې ادارې جوړېدو ته چمتو دي، خو طالبانو ورته ویلي چې کابل پرېږدئ، بل څه نه منو. یو وخت حکومت د طالبانو خبرې نه منلې، اوس طالبان د حکومت خبرې نه مني، نو دا سوله به څرنګه شي؟ دا پوښتنه مې په کاناډا کې د سیاسي چارو له میشت کارپو ډاکټر منیر احمد څخه وکړه.
دا پوښتنه ډېره ستونزمنه ده. اول دا چې تر اوسه پورې د طالبانو دریځ د سولې او جوړجاړي په هکله هماغه پخوانی دریځ دی چې موږ به د بری په آسمان د سپاره کابل ته راځو، مګر خبره په دې کې ده چې کابل اوس هغه کابل نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو لیدلی و. په کابل کې څه د پاسه 5 میلیونه وګړي ژوند کوي. کابل ډېر پراخ شهري او مدني انفراستراکچر لري. په کابل کې د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو ولایتونو استازي نمایندګان اوسېږي. په افغانستان کې په د افغانستان دولتي مرکزي فعالې ادارې چې تقریبا د هیواد زیاتو خلکو ته کار او وظیفې او مشغولیتونه پیدا کوي. نو د کابل تر اتک د کابل نیول دا اسانه خبره نه ده. او په کابل کې
وبخشي که چېرته ستاسو دا خبره ومنل شي چې په کابل کې تغییرات راغلي دي، خو عین تغییرات په د افغانستان په دوه نورو لویو ښارونو کې هم راغلي و، لکه کندهار او هرات، خو طالبانو هغه ښارونه لاندې کړل.
دا منم چې په هغه ځایو کې د طالبانو برای ډېر عوامل لري. یو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا ظرفیت نه درلود چې په یو وخت ټولو ولایتو ته رسیدګي وکړي، او زمنان په هغه ولایتو کې یوازې ساتونکي پاتې وو چې هغه جنگي قطعات نه دي. که چېرې طالبانو د مثال په ډول په قندوز کې د قول اردو قرارګاه نیولې وي، د قول اردو ټول جنګیالي په نورو ولایتو کې په وظایفو مصروف وو. په قرارګاه کې درې څلور سوه عسکر پراته وو چې هغه هم جنګي عسکر نه وو. د هغې نیول دا کوم په نظامي لحاظ باندې کومه ډېره معجزه آسا لاسته راوړنه نه ده. همدغه وضعیت د ولایتونو او د ولسوالیو په امنیه قمندانیو او د ولایتو په دفترونو او د ولسوالیو په دفترونو باندې دی چې هغو څه کم لس پنځه لس شل یا ډېر زیات سل ساتونکي درلودل. نو دغه څه چې طالبانو تر اوسه ترلاسه کړي دي په نظامي لحاظ باندې دا کوم لوی جنګي مهارت او بری نه شي حسابېدلی. مگر دا باید په پام کې ونیسو چې شیر طالبان دا ولایتو کې خپاروي او دوی مجبور دي چې دوی د کابل د نیولو لپاره خپلې جنگي قواوې راټولې کړي. په کابل کې د 5 میلیونو انسانانو لپاره د طالبانو حداقل 30 زره جنگیالي په کار دي. دوی مجبور دي دغه ولایت چې نیولي دغه بیرته خوشي کړي.
دلته ولې دا خبره ومنل چې په کابل کې چې دا کوم کسان دي دا ټول د افغانستان له حکومت دفاع کوي، ځکه چې په دې نورو ولایتونو کې چې طالبان ورغلي دي، مثلا په غزنی کې هغه د والی هم حکومت نیولې دی له طالبانو سره هغه جوړ شوی وو، په هرات کې اسماعیل خان له طالبانو سره یو ځای شو او ویډیوګانې هم خپرې کړې، او همداسې په ځینو نورو ولایتونو کې. نو دا امکانات هم شته، خلک ډېر په تنګ دي، ممکن په کابل کې د حکومت دننه ځینې کړۍ له طالبانو سره لاس یو کړي.
د اسماعیل خان په باره کې باید ووایم چې هغه له طالبانو سره تماسونه او ارتباطات له پخوا درلودل، او دا د تعجب وړ نه وه چې هغه د هغوی سره خواخوږي او حتی تسلیمي ورته اعلان کړه. مګر په مجموع کې که چېرې وکتل شي، په هېواد کې جګړه په دوه بودو روانه ده. یوه جګړه د امنیتي ځواکونو او د طالبانو د جنګلې ترمنځ ده، دوهمه جګړه د طالبانو او د ولسي خلکو ترمنځ ده. دا جګړه تر اوسه پیل شوې نه ده. ولسي خلک مصالح نه دي، ولسی خلک په نظامی تشکیلاتو کې نه دي. هغه ته وخت پکار دی چې په روزمره ژوند کې د طالب قساوت وویني او هغه ته خبرګون وخی.
ډاکټر منیر احمد،
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې تر دې چې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد څرګندونې خپرې کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي.
ناروې ټوډي ورځپاڼې د خپل هیواد د دفاع وزیر خبرې خپرې کړي چې وایي طالبانو د افغانستان د خاورې پراخې برخې ونیولې او دا هیواد د یوې بشپړې کورنۍ جګړې په لور روان دی. د ناروې دفاع وزیر ایریک کریستوفرسن همداراز ویلي افغانستان هغه هیواد دی چې دوی د شیګنې او شکېدو هیله لرله، خو اوس دا هیواد د بدمرغۍ لور ته روان دی او دا بدبختي لا پوره نه ده پیل شوې. د برتانیا دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې القاعده ممکن بیا افغانستان ته وګرځي. د سکاتلند هیرالډ رسپانی د برتانیا د دفاع وزیر بن والیس په قول لیکلی چې په دې اندیشمند چې د القاعده څو ملیتی تروریستي ډله به بیا په افغانستان کې فعال شي. د افغانستان د اوسنی وضعیت پر د امریکا په پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ اچولې ده. میرر رسپانی د طالبانو تر لاسبری پوری لیکلی چې ولې د امریکایي پوځیانو وتل د القاعده برای ګڼل کیږي. د برتانیې رسپانی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په جګړه کې د برتانیا د 10 میلیارد پاوند مصرف او 450 برتانیي پوځیانو د وژل کېدو یادونه کړې او لیکلی دی چې لږی هیواد وتل به د لا ډیر لګښت او په نړۍ کې د برتانیا شهرت د زیان سبب شي. د برتانیا بلې ورځپاڼې میل کابل ته د طالبانو له نږدې کېدو سره له دې شاره د بهرنیو ډیپلوماټانو د وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې په باور له افغانستان د امریکا او ناټو ځواکونو ناببره وتل کېدای شي القاعده ته لار پرانیزي چې په دې هیواد کې بیا ځالی جوړ کړي. ورځپاڼه لیکلي د طالبانو د جمعې د ورځې له پوځي بریاو وروسته امریکا او برتانیا زرګونه پوځیان کابل ته ولېږل چې خپل اتباع له دې شاره وباسي. ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼه د طالبانو له لوري له بانکونو د ښځینه کارکوونکو د ایستلو په باب لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې پر اساس طالبانو په کندهار ښار کې 9 ښځو ته چې په بانک کې کار کاوه ویلي چې نور کار ته ورنشي. طالبانو 40 کاله پخوا د خپلې واکمنۍ په مهال هم ښځو ته د زده کړو او کار حق نه ورکاوه، خو اوس دا ډله وایي چې ښځو ته د تعلیم، کار او فعالیت اجازه ورکوي.
طالبان وایي هڅه کوي چې په تازه نیولو سیمو کې دولتي ادارې فعال کړي او پخواني مامورین بیرته پکې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر کورنیو او نړیوالو بنسټونو په ځینو سیمو کې طالبان د یو شمېر خلکو په نیولو او وژلو تورن کړي. د دې ډلې ویاند دا خبرې رد کړي چې ګوندې د دوی جنګیالیو دې په نیول شویو سیمو کې غچ اخیستونکي اقدامات کړي وي. په هغو ښارونو کې چې تازه طالبانو نیولي، د خلکو د ژوند د شرایطو او د رسنیو د فعالیتونو په اړه اجمل اند د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره مرکه کړې.
تاسو وایې د سول خبرې ته ژمن یې طالبان وایي، خو ګورو چې پرله پسې تاسو د ولایتونو مرکزونه نیسئ، سیمې نیسئ، دا دواړه خبرې تاسو سره خپله څنګه پخلا کوئ؟ سوله که جګړه؟
زموږ دریز معلوم ده، دریز هم د سولې او د تفاهم دریز و ده. ولس میاستې موږ د جګړه نه کوله، بعد له دې توافقنامه امضا سوې وه. تاسې ټول هېوادوال شهیدان اوسې، موږ جګړې دریز نه درلود. ولې تاسې ولې د مقرر ډول باندې د کابل ادارې له خوا نه د جګړې خبرې کېږي؟ او دا تېره اونۍ باندې به لنډ یو دلیل ونیسو چې اشرف غني د شپږو میاشتو دپاره د لوی عملیاتو د کاري ګزارونو اختار ورکړ. نو دغسې چې کله مقابل جهاد کې دغسې څوک درسره مخ وي، بیا نو طبیعي خبر دی چې سوله د خبرو د لارې نه شي راتلی، بیا به جګړه پرېکړه کوي.
دا ښارونه شل کاله د حکومت تر واک لاندې و ښکاره ده چې هلته به داسې خلک وي چې یا دولتي ادارو کې وه، یا خصوصي سازمانونو کې وه، یا د افرادو په توګه دوی به د تاسو په وړاندې وسلوال مخالفت کړی، چا به در ستاسو په وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې نیوکې کړي. د دغه خلکو سره چلند څه دی؟
اسلامي امارت دریځ استاد چې کله موږ ټولې ساحې نیسو، هلته به طبیعي زموږ مخالفین وي، یا به زموږ سره دا شل کاله جنګېدونکي خلک، یا تبلیغات کوونکي، یا هر نوم چې موږ ورکو، خو موږ به د زغم نه کار اخلو. زموږ پالیسي کې زغم ده او دغه ټول به برداشت کړو، ځکه دا افغانان دي، د دې هېواد خلک دي. د دې دپاره چې هېواد ته سوله راشي، موږ له هر څه نه تېر شوي یو، او عمومي هڅه شوې ده د عافیې لاندې دغه ټول خلک
مجلس صاحب. داسې رپورټونه هم شته دی چې په ځینو ولایتونو کې تاسو جنګیالیو کورونه تلاشي کړي دي، ځینو خلکو پسې ګرځېدلي دي، ځینې خلک یې له کورونو نه ایستلي دي. حتی له ځینو ځایونو نه دا رپورټونه هم شته دی چې هلته وژنې شوي دي یا انتقام اخیستونکي بریدونه شوي دي. څه وایي په دې اړه؟
دا خبرې ټول پروپاګاندا او تبلیغات دي. یو دوه درې مورد موږ داسې لرو چې شخصي افرادو د خپلو دښمنانو د انتقام هڅه کړې ده په شخصي توګه باندې. هغه کسان هم ډېر تر جدي تعقیب لاندې دي، موږ یا نیولي یو، یا د نیونې په حال کې یو. ولې د امارت د مجاهدینو په ادرس باندې هېڅ چاته م اجازه نشته چې چا پسې تعقیب وکړي، یا څوک وپلټي، یا چا سره برخورد بد وکړي، یا څوک ووځي. دا خبره اکثره تبلیغات سوي دي موږ اورو.
یوه ویره دا ده چې تاسو کېدای شي په خپلو جنګیالیو باندې کې داسې یو بشپړ واک او اختیار ونه اوسي، ځینې جنګیالي مو یا ځینې قمندانان مو خپل سر اقدامات وکړي.
په پراخه توګه داسې څوک څه نسي کولی، که انفرادي شکل باندې داسې یو سي طبیعي ده. سب کې به مختلف خلک وي، سو استفاده کوونکي، یا خپل سری، یا بې تجربې. خو موږ یې جدي مخه نیسو. موږ مکرران تاسو د مشرانو ویناوې اوري، اعلامیې اوري، او اوس لادام سي په ټولو ولایتونو کې ځانګړي کمیشنونه منځ ته راغلي چې دغه تخطي کوونکي چې هر څوک یې که فرد وي، که یو قمندان وي، که یو ډله وي، هغه تعقیب سي او مخه ونیول سي جدي توګه باندې. نو موږ مطمئن یو چې داسې څه به نه واقع کېږي، ځکه دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو تقریبا اتلس ولایتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې دي. دغه ټولو اتلس ولایتو کې اتلس پېښې هم نه لرو. نو بیا انسانان یو طبیعي کمزوریانې به وي. ولې داسې په دومره لوړه کچه باندې په دومره لویو ولایتونو کې تر اوسه مخه نیول سوی، وروسته به انشاءالله دا تسلط لا زیاتېږي، کنټرول به لا ډېرېږي.
مجاهد صاحب، زندانونه مات شوي دي هغه ولایتونه چې تاسو نیولې دي؟ یو شمېر کسان به هغه و چې د تاسو جنګیالي وو، او تاسو په انتقاد درلود چې دا سیاسي بندیان وو، تاسو به خوشي کړی. یو شمېر جنایي بندیان خوشي شوي دي، په دې اړه باندې تاسو درسته دي؟ ولې دغه جنایي بندیان خوشي شول؟ فکر نه کوي چې دا به ټولنه کې بیرته ستونزې را پیدا کړي؟
په دې مورد باندې یو شی زموږ متوجه اوسېږو چې دا څو ولایتونو کې زندانیان راوتلي یا زندانونه مات شوي دي، دا هغه وخت سوي چې موږ له ولایت ته نه یو رسېدلي. دا کار سوی ده په ډېری سیمو کې، بیا ټولو سیمو کې، ځکه چې هلته موږ څو چې داخلیږو، مخکې له وخته هغه مقابل جهاد کې بندیانو ساتونکو یا پولیسو د ساتنې وظیفه پرېښې ده. حتی په ځینو ولایتو کې داسې سیمو چې د دننه دروازه خلاصه کړې ده پخپله بندیانو ته.
هغه ښارونه چې تاسو نیولې دي، دلته یو سیسټم و، جوړښت و، خصوصي ادارې وي، دولتي ادارې وي، یو کار یې کوه. داسې نه ښکاري چې تاسو دې دومره چمتو اوسئ چې مثلا ښاروالۍ ته همدستي د ښاروالۍ مامورین واستوئ، امنیي قمندانۍ ته د امنیي قمندانۍ خلک واستوئ، فني ځایونو ته فني ځایونو خلک واستوئ. څه کوئ له دغه ادارو سره، د دغه جوړښت سره؟ خلک خو کېدای شي درنه خدمات وغواړي.
بلې، اول خو دا داسې اوس خو ډېر زر داسې خلک باید توقع ونه کړي، ځکه موږ د جګړې په حال کې یو، څو ورځې کېږي چې موږ دا صحنې وینو چې تبدیلي شوي دي، هر څه تغیر شوي. او بل هم ټوله نه غوښتنه دا ده، زموږ مشرانو په هر ولایت کې اعلانونه کړي چې ټول هغه مامورین یا کارکوونکي د دولت بیرته خپلو وظایفو ته راشي، چې مخکې کار کاو. یعنی موږ نه غواړو چې ارګانونه خراب سي یا ړنګ سي یا تشکیلات ړنګ سي. نو طبیعي خبره ده چې موږ ټول تشکیلات چې کوم دي حکومتداري دي هغه بېرته بللې دي، هغه به بېرته خپل کار کوي او موږ به د هغو صرف څارنه کوو او دا بهبود لپاره به کار.
مجاهد صاحب، رسنیو ته به راشو، د تاسو تر واک لاندې سیمو کې خبریالان ټول وېرېدلي دي، وتلي دي تاسو تر هغه سیمې چې تاسو نیسئ، له هغې نه خصوصا هغه خبریالان چې له نړیوالو ادارو سره کار کوي یا د کورنیو مهمو ادارو سره کار کوي، په زیاترو سیمو کې وتلي دي. په همدې خاطر هغه سیمې چې اوس د تاسو تر واک لاندې دي ډېر رپورټونه هم ته نه راوځي، سړی نه پوهېږي چې هلته څه روان دي. د رسنیو په وړاندې د کندهار او هرات چې تاسو ونیوه، دلته د رسنیو یوه پراخه کمیونټي یا ټولنه موجوده ده. هلته راډیوګانې وي، تلویزیونونه و، خبریالان و، مدني فعالان و. د دوی سره د تاسو چلند څنګه دی او آیا رسنۍ به د تاسو تر واک لاندې سیمو کې د پخوا په څیر فعالیت وکړلی شي او که نه تړلې بي؟
موږ په دې مورد باندې تصمیم نیولی دا څه ولایتونه سي نیول سوي دي. اول اقدام دا سوی چې رسنیو سره موږ مجلسونه ولرو، کوم څوک چې ویرېدلي نه وي یا د ولایت نه وتلي نه وي او مخکې له وخته هغه خبریالان هم راغوښتي، مجلسونه مو سره کړي، نو هغو ته د اطمینان ورکول او ډاډ ورکول، هغوی خپل کار ته هڅول، دا زموږ وظیفه ده. او په دې کې دوه رقمه رسنۍ دي، یو هغه دولتي رسنۍ چې هغه د اسلامي امارت پورې تعلق نیسي، موږ به اماراتي نشرات کې پیل کوو. دوهمه موضوع داسې آزاد رسنۍ دي یا د اژانسونه دي یا د لویو رسنیو سره کار کوونکي خبریالان دي، د هغو د ژوند تحفظ موږ تامین کړی دی انشاءالله. هغو ته فقط درې غوښتنې موږ ځینې درلودې، چې نشرات کوي یا خپله فعالیت کوي، اسلامي ارزښتونه به په نظر کې نیسي ځکه دا هېواد مسلمان ده او مسلمانان کې اوسېږي. دوهم داسې د هېواد ملي ګټې به په نظر کې نیسي، تعصبات او تفریق دو تلمن نه وي. او درېمه موضوع دا چې بې طرفي به وس کوي، یعنی موږ پلوي دم نه کوي، بل چا دم نه کوي، بې طرف راپور دی ورکړي چې واقعیت هغه دی وایي، څو پورې چې ستونزې پیدا سي د هېواد او زموږ مسؤلین متوجه شي خپل کارو ستونزو ته او نور خلک متوجه شي، په دې سره کولی شي صرف امن سره راسي او هېواد د آبادۍ طرف ته لاړ شي، چې خپلې وظیفې ته متوجه وي. رسنۍ به هم رول لري، موږ به اهمیت ورته قایل یو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
فرانسی د نژادی توپیر پاره د ملګرو ملتو یو کنفرانس تحریم کرد. فرانسوی چارواکو په دې کنفرانس کې له یهودانو سره د زیدیت سابقه د خپلې دې پریکړې علت بللی دی. یو شمیر لویدیځو هیوادونو او اسرائیل هم مخکې اعلان کړی و چې د ملګرو ملتو په دې کانفرانس کې به ګډون ونه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانسه وایي د هغو هیوادونو پر پلې پلی ښیي چې له یهودانو سره د ضدیت د سوابقو له کبله یې د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو کنفرانس تحریم کړی. د ولسمشر ایمانویل ماکرون دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې د دوربند په نوم د نژادي توپیر په اړه په دې کنفرانس کې به ګډون ونه کړي. د دوربان راتلونکي غونډه د دې کانفرنس د شلمې کلیزې په مناسبت په نیویارک ښار کې په پام کې ده. د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو لومړنی کانفرنس په 2001 کال کې د جنوبي افریقا په دوربان ښار کې جوړ شو او له هغه وخته د دې کانفرنس نوم هم دوربان شو. د همدې کانفرنس په نتیجه کې د دوربان اعلامیه او د نژاد پالنې پر ضد د اقدام پروګرام هم اعلان شول. د فرانسې د جمهوری ریاست په بیان کې راغلی چې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې کانفرنس په پخوانیو غونډو کې له یهودانو سره د ضدیت سابقې ته په پام سره پریکړه کړې چې فرانسه به سکل په دې کانفرنس کې برخه ونخلي. متحدو ایالاتونو، برتانیا، استرالیا، اسرائیل او د لویدیځ یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې کانفرنس کې له یهودانو سره د ضدیت د سوابقو په اړه اندېښنو ته په پام سره د دوربان سګنۍ کانفرنس تحریم کړی دی. د دوربان کانفرنس په مخکینیو کلونو کې یو ځل د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د نښتو او د مرایتوب د میراث تر اغیز لاندې راغلی و، خو متحد ایالات، کاناډا او اسرایل د دې کانفرنس د پریکړلیک د مساودې په اړه چې پر اسرایلو انتقاد پکې شوی و او صهیونیزم له نژاد پالنې سره ورته بلل شوی و د بحث له غونډې ووتل. د کانفرنس د پریکړلیک متن چې نژاد پالنه، نژادي توپیر، له پردیو ویره او نزغم یې غندلی و، وروسته اصلاح شو او لنجمنې برخې ترې وایستل شوې. په دې اسنادو کې همداراز د مریتوب له کبله د انسانانو پر کړاو خفګان ښودل شوی و. یو شمیر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې پر اسرایلو انتقاد او د دې هیواد لخوا د فلسطینیانو د ټاټوبې اشغال اکثرا د یهودانو پر وړاندې د کرکې په بڼه راڅرګندېږي، خو فلسطینیان عربی نړۍ او یو شمیر نور هیوادونه وایي چې د فلسطینیانو د قلمرو د اشغال په خاطر پر اسرائیلو انتقاد قانوني کار دی او له یهودانو څخه د کرکې معنی نه لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شزو پروګرام درو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او د پروګرام سپه هم کار تاسو ته وړاندې کړی لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په افغانستان کې پر شزو نجونو او ماشومانو د ورسوي پراخو جګړو او تشدد د اغیزو لکه اندېښنه شوه لیده. د UNHCR د راپور له مخې د تیرې مې میاشتې له پای راهیسې د جګړو له امله له خپلو مینو شاوخوا 2.5 لک بې ځایه شوي افغانانو په سلو کې 80 ښځې او ماشومان دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم به سمدستي افغانستان ته واستوي. هایکو ماس پرون په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشارې په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې په راروانو څو ورځو کې به په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکوونکو شمیر کم کړي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل هیواد د ټولو وګړو غوښتل چې له افغانستان ووسی. د اروپایي خبریالانو فدراسیون په جرمني او هالند کې د دې فدراسیون له سیمه ییزو دفترونو سره خپل ژغ بر کړی او د اروپایي ټولنې له غړو هیوادوی غوښتي دي چې د افغان خبریالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي. د بیلاروسي محکمې پرون د بي خپلواکي آنلاین خبری شبکې بي پاڼې د افراطي بي پاڼو په توګه ونومولې. د zerkala.io په نوم خبری به پانه تیره میاشت د tut.by د خپلواکي آنلاین خبری شبکې ر خبريالانو لخوا جوړه شوې و. خو د بلاروس حکومت د دې شبکې چې ډیر پلبیان لري بانکي حسابونه بند کړي او د هغې یو شمیر کارکونکو له مالیاتو د تیښتې په تور نیولې دي. اوسم د مخکښو شزو پروګرام.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شراغلاست. د خبرونی په دې پرخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزې خبريږي زملالي بشیرم، تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخوري. د دې خبرونی لومړی میلمنامو ممتاز یوسف زیده چې د ارواپوهنې څخه فارغ شوی او د شذو د زراعتي اتحادیه مشره ده. د دې ترڅنګ د تجارت هم کوي. اوس هم ورځم خپلې لومړی میلمنې ته. ممتاز جانې، ډېره مننه چې وخت مو وایستې.
السلام علیکم، ان شاء الله چې ټول روغ جوړ او سعادتمند اوسئ. مننه ډېر زیاته تاسو نه چې ما ته وخت مو ورکړ.
که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی په دې اړه باندې معلومات ورکړئ چې د تجارت د برخې وضعیت نن سبا څنګه دی.
ډېره تشکر، مننه. نن سبا تقریبا موږ د شاوخوا 2 کاله کېږي چې موږ څه مشکلات ستونزې مواجه یو. اوله دغه ستونزې مشکلاتونه چې په دغه تجارت او د کاروبار کې ضربه ولګېده پکې دغه د کرونا مسله وه. تقریبا دغه 1.5 کال دې طرف ته د قرنطینونه چې راغلی د کرونا مسله موږ د ښځو تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو برخې کې ډېرې ستونزې مشکلاتونه راپېښه شو. نو بیا هم خوشبختانه چې موږ افغانستان چې دی خپل یو زراعتي مملکت دی، خپل تولیدات لري. نو موږ هوس خځه خپل تولیدات ته ادامه هوس هم ورکړي. د سو موده د عمل د میاشت نشي د خځو نمایشګاه د لپاره دغه د خزاني او د باري نمایشګاه شروع کیږي. د ټول خځه پکې برخه اخلي او خپل تولیدات په بازارو کې دوی خرڅوي. هوس هم څنګه د امنیت لازمه څه مشکلات ستونزې پیدا شوې دي. نو مشګه ټول متوقف دي او د دې کاروبار کې مکمله ضربې خوښتي ده ځکه چې دوی تولید لري او مارکیټ نه لري، فروشات نه لري. نو موږ داسې امیدوار یو ته امیدوار کوو چې دوی خپل تولیدات بند نه کړي، خپل په کابل کې افغانستان کې ټول ولایتونو ته خپل تولیدات ورسوي. او موږ خپل افغانان به د دې تولیدات ضرورت لري. نو دا ما یو مسله ده چې د ستونزې مسله ده چې افغانان ډیر زیات خپل محصولات خپل افغاني محصولات نه خوښوي. نو کني موږ داسې ښځې لرو چې ډیره ښه مربا تولیدوي او دوی انواع مختلف مربا تولیدوي، بیا هم دوی د ایران د مربا پسې ګرځي او هغوی نه دوی مارکیټ د شانه مارکیټ ډیر زیات ده. یو رقم مربا د شانه په نوم یادیږي، هغې تولید د ایران راځي، هغې فروشات هم زیاته ده او د افغانانو محصولات د افغاني لکه طبیعي ده، ارګانیک ده. نو ډیر خلک پکې توجه نه کوي. موږ دا مسله د دولت نه دا غواړو چې هغوی ټکسونه باید جګ کړي او د دې خپل د افغاني محصولات دا باید مارکیټو کې باید فروش ورسیږي.
په زراعتي برخه کې د ښځو لپاره کومې څانګې شاملې دي؟ تاسو د مربا د تولید خبره وکړه، نور کوم داس تولیدات دي چې ښځې لري؟
په ټوله برخه کې موږ یو احصایه چې نیولای په دغه موږ فلحال تقریبا یو نیم کال کې چې اتحادیه ذرایع زنان زراعت پیشه مې جوړه کړې، څلور ویشت ولایتو کې موږ سره دوی ساب دي، موږ نه اوزیت لري. نو په هر ولایت کې ټول ولایت دغه څلور ویشت ولایتو کې چې موږ یو احصایه چې نیولای په هر مزرعه کې ټول ښځې په کار کې، لکه په یو مزرعه کې تخمینا تاسو داسې تاسو یو دی سره کوم چې 15 ښځې ده پکې یو نارینه ده، یعنی ټول فعالیتونه فقط نارینه په بیل بخش کې بیل وایي، مثلا د ماشینري د ترکتور د شن اوبوال ده کار نه کوي، نور کارونه لکه خشابه ده، د میوې راجمول ده، نور پاکول ده، اته به اوبو ورکول کې دوی ښځې سام لري. نو د زړه ملکه مالداری په بخش کې موږ ټول دانه په کې شامل ده، د دوی ټول کار بار. خو بدبختي موږ په وطن کې دغه ده چې موږ ښځې ډېره زحمت کش دي او ډېره کار فعالیت ډېره زیات ده، بدون د مزد نه دوی کار کوي، یعنی دوی همداسې د هغه خپل فامیل سره په مزرعه کې کاروبار ده بدون د مزد ده. موږ یو بل احصایه چې نیولی په دغه وخت کې چې یو ښځه تقریبا 14 ساعته دوی کار کوي، 14 ساعته په دې مطلب چې 8 ساعته د دوی خپل مزرعه کې خپل د زراعتي برخونو کې دوی کار کوي او 8 ساعته د خپل د کور کاروبار لکه اولاد ساتنه لکه پاکولو پخولو دغه کې دوی مصروف دي. نو بیا هم بدون د مزد د ښځو خصوصات په افغانستان کې ډېره کسه ده او موږ خپله تلاش کوو، ډېره زحمت باسو چې د دې ښځو اقتصاد باید یو اندازه جګه شي، دوی حداقل وکوای شي د دې خوشنط نه د دې مشکلاتونو نه د جنجالو ډېره خلاص کړو.
تاسو مخکې د بهرني تولیداتو یادونه وکړه چې د افغانانو پر تولیداتو باندې منفي تاثیر کړی دی او د همدې کبله د افغان تجارانو هغه تولیدات چې دوی په ښه کیفیت باندې ستاسو په خبره تولیدوي بیا هم بازار نه لري، عادي خلک باید څنګه وکړي چې څنګه کولای شي چې تاسو دوی وپوهوي چې د خپلو داخلي تولیداتو ملاتړ په خاطر باندې د داخلي او افغان تولیدات وپیری؟
موږ خو د تقریبا څو مسلې دي چې کوی شو، هغه د خپله یو شاروان کوی نه شي، خپله تجاران دا کار کوی نه شي، دا ټوله دولت پورې حال لري. ځکه چې ما تاسو ته مخکې مشاره موکړه چې موږ د فرض مثال د یو افغانه ښځه یو تولید ده چې فرض مثال آلو بخارا هم رو دوی تولیدوي، آلوبالو یا مثلا آلو بخارا ارګانیک ده، طبیعي مغذی مربا ده، او د شانه مرواز ده بار ناراضي ده که دی ایران ناراضي، ایران دی شان دی ایران مون ناراضي واردات هغه ده ده خو د دې هغه ټکس دی کم دی، ټکس کم دی، نو خلک د قیمت پورې هر وی نه ده، دی شانه خدای چې قیمت لک ارزان ده، نو دولت مونږ خوښان ده چې د دې ټکس باید د جوی کی او د یو خدای چې مرواز تولیدي عرب ادخل یو د بوتل پیسې عرب د تولید پیسې یو لاس افغانی 15 افغانۍ چې یو خزله لپاره پاتې شي په یو بوتل کې، بیا مونږ د کې خزې هم قناعت لري. نو متاسفانه دوی هم خلک سرازي بیا علي افغانان د بهرنۍ تولیدات مثال ورکوي چې هغه دومره ارزانه ده، او بل موږ خپل افغانان چې خپل افغانان مشکل دغه دی چې همیشه دوی تبلیغات هم دغه دی چې وایي چې افغانان بسې دوی تولید بسې. نو موږ باید تبلیغاتی و در صفحات اجتماعی که باید تبلیغات وکړو چې افغانان افغانی تولیدات ډیره موثره ده، ځکه چې د خارج نه چې یو شی دغه دې ته راځي مستقیما نه راځي چې دوی هغې نه استفاده وکړي. کم از کم 3 میاشتې دوی دغه په ګمرکات کې پاتېږي او تر هغه دغه وخت نه دغه د خلکو ته بازار چې رسېږي یو ډېره موده پکې تېرېږي، نو هغه کیفیت هغې ذایقه هم کمیږي. نو دغه تبلیغات موږ باید اجتماعي دغه صفحات اجتماعي کې باید موږ خلکو ته دغه پیام ورته ورسوو چې دغه مسله ده چې د هغې نه تاسو وکولی شئ چې د دې افغاني محصولات نه استفاده وکړئ. لکه نور دې قرم ته څه ضربه دی؟ ضربه دغه دی چې موږ ډېر تربوز اوس په حال افغانستان کې دغه جنګونه چې را روان دي ټول محصولات په هر ځای کې همداسې راپاتې دي او دوی کولی شي چې خپله موږ دولت یو اقدام باید وکړي چې دوی لپاره یو څه ماشینري باید ورکړي چې هر هېد دهقان خپل تولیدات لکه تربوز نه جوس وباسي، خلک باید هغې نه مصرف وکړي. لکه یو تادي یو نوشابه ده، لکه د نورو میوجاتو لکه منی ده، هر موږ کولی شو چې خپله جوس تولید کړو په بازارو کې خرڅ کړو. متاسفانه دغه نه موږ نه استفاده کوو، د بارهنه نه جوسونه راځي، هغه ښه مارکیټ هم لري، ښه فروشاته لري، د افغانانو ارز همداسه پاده. موږ اساسي مشکل دغه چالش مو دغه دی چې موږ دغه سیستمونه نه لرو او د وزارت زراعت نه دغه غوښتنه ده چې دوی باید دغه د ماشینی په حساب کې دوی باید همکاري ولري، د ټولو د یقین نه باید دوی مواد را جمع کړي، همدغه ته باید دوی طبیعي جوس باید جوړه کړي او په بازارو کې باید خرڅي چې مارکیټ لپاره ښه شي او هم د کار لپاره. او یو څو کسان چې همداسې بیکاره دي استخدام کړي هغې لپاره یو څه اندازه معاش تعین کړي، هیڅوک هم نه بیکار کیږي نه. نو دغه ستونزې چې موږ لرو فلحال په دغه ستونزې ډېرې لویې ستونزې دي، هم د یقین لپاره، هم تاجران لپاره او د ټولو خلکو لپاره.
د شوتو د زراعتي ټولنې په اړه به یو څو خبرې وکړو. د دغه ټولنې عمده او اساسي فعالیتونه کوم یو دي؟
به موږ د زراعتي اتحادیه دغه دی چې په ساتو کابل او ولایتونو کې تاسو ما مختویل چې مزرعه کې ډېرې ښځې کار کوي او ډېرې ښځې خپل تولید لري. په اتحادیه کې همداسې مقاعد مهمه کړی چې باید زراعتي بخش یې هر ښځه چې هر تولید لري مونږ هغه سره همکار یو، داسې همکار یو چې دوی تولید لري، د دوی تولیدات مونږ ټول را جمع کوو د اتحادیې ته آدرس ته. نو غواړو چې دغه مشخص کړو د دوی تولیدات را جمع شي، د یو آدرس ته دوی زمونږ خرڅ کړو، یعنې په بازار کې مونږ بازار کې خرڅ کړو. یا فرض مثال په دغه ځینې قراردادونه دي چې په خپله په کابل کې په افغانستان کې اردوی ملی ده، وزارت داخله ده، فرض مثلا شفاخانه دی، مونږ د دوی رئیس جمهور نام دره مختنه مونږ کړی چې دغه تاسو او کوم شی چې دره مونږ لپاره یو زمينه مساعد او کوي چې دغه د خزو تولیدات مکمل هم راجم اسود او په ښه کیفیت او ډیره طبيعي ډیر ارګانیکی. نو تاسو د دوی نه خیداري وکړي، د دوی خپل رئیس هم د دې اندره راي و چې تاسو خپل تولیدات محصولات مقدار تاسو برابر کې چې اندازه دی چې موږ تاسو لپاره مارکیټ برابر کو. نو اوس تقریبا د یو دوه میاشتو کې موږ په دا کې یو چې د ټولو ښځو چې د تولید لري تولیدات مشخص برابر شي، د یو آدرس موږ په بازارو کې خرڅ کو. نو د اتحادیې دغه یو اړی ده، یو همکاري د ښځو لپاره دغه ده، او بل همکاري دغه ده چې هغه ښځو چې فرض مثال جواز نه لري او دې د اتحادیې آدرس نه کولی شي دوی استفاده وکړي، ځکه چې خپل جواز تر لایسنس دوی د دولت نه نیسي، خپل کاروبار شروع کوي، هغې هم څه اندازه مصارف هم لري او درې میاشتې د دوی خپل راپورونه باید دولت ته ورکړي، نو مالي وزارت ته باید ټکس ورکړي. بیا دغه کسان چې موږ وایو چې دغه زمینه مو ته مساعد کړي چې دوی کاروبار خپل شروع کړي، کاروبار وکړي او د دې اتحادیې آدرس نه یو څه وخت ته پورې چې دوی خپل حقوق درېږي دغه آدرس دوی استفاده وکړي او خپل محصولات دغه نه دغه ځای نه
دی بازارو که په مارکیټونو ته په فروش ورسېږي.
د ځینو اوریدونکو ژغونه او د دوی پښتنې راواخلو. صافی صاحب وایي چې یو څوک د تلیفون پر لیکه دی. مهرباني وکړي ازادي راډیو ده
خورجان تاسو سلامونه او سلام ملمنیا سلامونه وایم. د ملمنیا څنګه پښتنه ده چې دغه غریب شوزه ته کم کومه کړي په دغه باش کې او د افغانستان د ټولو خلکو سیمه دغه خواهش ده چې د وطن مربا واخلي او د وطن شی واخلي. یارانی شی په کار نه دی مرده که یو لاس روپۍ ګرانه مې خیر دی خو چې موږ ښه زیات څه اقتصادی پورته شي او د شه د دغه خورسې مې دغه یله ده چې دغه بې وزله شوزه سره کومک وکړي چې دغه صنایع یا څه پرمختګ وکړي او پر طالبانو او پر حکومت مې دغه غږ ده چې یو څول وکړي چې دغه زموږ خوندې او یا څه اقتصادی پورته ولاړ شي. دغه انتشتان د خورجانې باوجین د بادغیس ولایت بلمرغاو د ولسوالۍ
خورې تا ته او تر زنګ دی محترم میلمې ته سلام میلمنې ته سلام کوم. عبدالقاهر وطن دوست د پروان اول خو دې ته د خپلو کارو کې بریالیتوب ورته غواړم. د بریالیتوب په هیله او دې نه مې پوښتنه دا ده چې کله دې کار ته لاس اچولی دی آیا دې ته د مالی کومک چا ورسره کړی دی؟ دې کار ته چا تشویق کړی ده او دا په آینده کې کوم پلان لري؟
مونږ اصلا د دې هدف مو دغه دی چې دغه بېوزلو ښځو ته دغه زمینه مساعد کړی چې دوی اوله د خپل څه چې د دوی د صنعت کې څه شی دوی زده بیا هغه کاروبار وکړي چې دوی لپاره مونږ مارکیټ جوړ کړو او بله دغه بېوزلو ښځو دا مشخص دوی نور کوم حایت نه لري ټوله په کورونو کې دوی یا سبزیجات اچوي یا فرض مثال مربا تولیدوي یا ترشي جوړوي. دغه دوی لپاره ښه یو مارکیټ ده. مونږ دغه زمینه دوی لپاره مونږ داسې مساعد کوو چې دغه دوی لپاره مونږ نمایشګاه جوړو نمایشګاه برگزار کوو چې دوی خپله عملته لاړ شي خپل محصولات عملته خرڅ کړي او په دغه نور هم آینده کې داسې برنامې مونږ لرو چې لکه جمعه بازار غوندې هر هفته کې په هره منطقه کې ښځو لپاره مونږ یو زمینه سازي وکړو چې دوی هلته لاړ شي خپل محصولات چې تولید لري په هر صنایع دستي کې فرض مثال په تولیدات مواد غذایی کې هر شی چې دوی تولیدات لري همالته خپل ځان لپاره دوی بازار مارکیټ جوړ کړي او څه چې د مارکیټ نیاز د خلکو نیاز هغه ته آماده کړي ځان لپاره خرڅ کړي. او بله سوال چې د ما د بله ورور دی وطن دوست دا سوال و چې تاسو څوک سپورت کوي او د چا طرف ته تاسو سپورت کوي؟ مونږ د ورور دی هیڅ داسې جامې ملال نه د چې چا طرف نه مونږ سپورت نه یو. مونږ خپله کسان چې په افغانستان کې دونه وخت چې مونږ کار کوي د خپله زمیندار یو د خپل د زمینداری نه د خپل د دیقای نه ګټه کوو هغه بیرته مونږ هغې نه مونږ استفاده کوو بیرته هم تولید کوو هم ځان لپاره مارکیټ نه برابر کوي هم پکې د خپل تولیدات نه خپل د محصولات نه همدغسې کاربار پرې کوو. او مونږ لپاره چې مونږ همکار څوک دی هر وزارت زراعت دی او وزارت مونږ سره همکاري په دغه کوي چې څه چې د دوی وسه یي تاوان چې هغه د مونږ سره په د نور بخشونو کې لکه چې تخم یې هغه مونږ سره مرسته کوي او ښځو لپاره بخشي خانګي مثل چې د زمینه سازي هغوی سره کومک همکاري کوي. نور بله بخش کې زه توانمندي اقتصادي خانواده شي یو بله بخش چې دا مشخص ښځو لپاره کار کوي او دوی هم څه چې د تاوان د دوی وسه یي د څه بیوازو ښځو لپاره د دوی نمونه لست جوړوي او څه اندازه دوی سره کومک کوي. نو امیدواره چې آینده کې ښځو لپاره نور کسان جامع ملال دوی په نظر لري چې دوی لپاره یو څه امکانات څه زمینه سازي وکړي یو مقدار اندازه دوی لپاره پیسې برابر کړي ورکوي چې دوی ځان لپاره یو بزنس یا مثلا تجارت جوړ کړي. د هر څه نه فرض مثلا څوک چې د تولیدات د مربا لري هغه ماشینونه یا فرض مثلا بیګونه ورته برابرې یا نور کسان نور ښځې چې د صنایع دستي او خیاطي کې کار کوي هغوی لپاره ماشینونه ورته په نظر نیولی چې دوی ته ماشین ورکړي د خپل کور کې کار وکړي او بازارو کې خپل محصولات خرڅ کړي. او موږ پیشنهاد دغه د ښاروالۍ ته او وزارت زراعت سره دغه پیشنهاد متورکه وزارت مرزانات هم پیشنهاد ورکه شي ښځو لپاره په هر منطقه کې یو بازار جوړ شي دوی هفته کې خپل محصولات چې تولید کوي په کور کې عمل تخته دیلار شي ځان لپاره
خرج کی و خپل عاید پکې لاسته راوړي.
د شوزو تجارانو راتلونکو تاس څه ډول ویني په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې چې د طالبانو لاس تلویدلی دي، هلته موږ ته پر شوزو باندې د دوی پر زده کړو، د دوی پر کار او فعالیت باندې د محدودیتونو وضع کېدو راپورونه راغلي دي.
زه د طالبانو نه غوښتنه کوم دا ده چې دوی حق لري د اسلام کې دوی پوشي، دوی د کار بندولو اجازه نه لري، ځکه چې په اسلام کې خودو ته حق ورکول شوی دوی تجارت وکړي. خپل مونږ د پیغمبر څخه خپل تجارت وکړه، نو د او چې دوی مسلمان نه دوی باندې کار نه بندي، د اسلامي لحاظ نه چې خځو لپاره چې هغه حق ورکول شوی ده هغه حقونه باید دوی غصب نه کړي، ځکه چې یو ښځه چې کاروبار کوي په خپل کور کې یو نارینه هم لري یا مثلا یو سرپرست لري، اوس په دغه څلور دغه جنګ کې څونه کورونه یا نارینه د مونږ د کونډې ښځه لرو، داسې کسان چې د کور نه یو دوه درې کسان شهیدان شوي دي، سرپرست په کور کې نشته، عاید نه لري، نو د دوی لپاره څوک عاید ګټه وکړي؟ خو مجبور دغه خو خپل ایراشه باته باید برابر کړي. بیا په تجارت کې خو تجارت یو کار دی چې دا تجارت د سکروزی حلال ده، یو نفر زحمت باسي هغه د خپل زحمت د بدل کې خپل روزي په لاس راوړي، نو دا فکر کوم چې نه دا به خبره به ناجایزه وي چې دوی خپل د ښځو په تجارت نه باندې خپل مکمل کار پرې بند کړي، یا مثلا تحصیلات دوی باندې بند کړي. په اسلام کې تحصیلات هم جایز ده چې دوی باید تحصیل وکړي، کاروبار وکړي، داسې خو نه ده چې دا ټول ورنه نه ده نیول شوی. موږ مشکل دا دی چې هره خبره چې اوس ټول په مارات کې هره خبره دوی فقط ښځه مثال ورکوي چې ښځه باید داسې شي. اصلي اساسي خبره دا چې باید افغانستان کې خوندي بند شي، اصلي اساسي خبره دا چې افغانستان کې باید همن راشي. دوی توجه فقط ښځه ده چې ښځه باید کار نه کړي، ښځه باید تحصیل نه کړي، ښځه باید د کور نه ونوځي. دا هیڅکله کېدای نه شي په هر اسلامي مملکتونو کې ټوله ښځه خو په خپل کورو کې بند نه دي. اوس موږ نورې اسلامي مملکتونه هم لرو چې دا ټوله هم کار کوي، هم درس وایي، هم کورونه د باندې راوځي، نو دا کار شان بې بنده خو نه ده. نو دا ښځه چې د کور نه ووځي دا د ضرورت په خاطر ووځي، دا د خپل د اولاد راشه باطی په خاطر وزي چې دوی لپاره ګټو کې. یو که زما مخ تاسو ته ویل چې شپاره ساته کار کوي، شپاره ساته زحمت باسي، نو دې څه لپاره؟ خو دې په خاطر زحمت باسي دا ځان ته حلاله نفقه وګټي. نو چې دې فکر کوم چې د اسلامي لحاظ نه دغه جایزه خبر نه ده چې دوی داسې نیت لري چې راشي او د ښځو تجارانو باندې تحصیلات باندې فقط توجه وکړي، فوکس وکړي، کاروبار بند کړي.
بله ممتاز جان، تاسو یادونه وکړه چې ښځې د ضرورت له نظره کار کوي، تجارت کوي. آیا اساسي ټکی دا نه دی چې یو انسان که ښځه وي که نارینه وي باید د انتخاب حق ولري؟ دا نه چې دوی څومره اړ دي چې باید د باندې کار وکړي، بلکې دا چې یو ښځه یا یو نارینه باید دغه انتخاب ولري چې دوی غواړي یو کار وکړي، دوی غواړي یو تجارت وکړي، دوی غواړي درس ووایي، دوی غواړي چې خپل د ژوند راتلونکی یا د خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کړي.
خبره ده ځکه چې یو ښځه په کوبشه لازم نه، هر څوک د اسلامي لازم نه، هر څوک حق لري، حق د ژوند حق لري، د انتخاب حق لري. دا خو نه دی چې متاسفانه د کسان چې دوی دي د اسلام خبره کوي او د اسلام پورې دوی پوره معلومات نه لري چې په اسلام کې څه شی ده. نو متاسف دی غیما چې اره خبره چې شي فقط دوی اره سچ اسلام کې راغلي دي، خلک پوه نه ده، اره خلکو ته غلط رسي، نو خلک هم غیر استفاده کوي په جماعتو کې. دوی موږ کسان عرب دوی خبر نه مرو کې دوی چې از تبلیغونه کوي اره نه خلک استفاده کوي، خای دا غوینه دوی استفاده نه کوي. فقط اوس موږ خبره خه غلرو راهنما لري چې موږ اوس په هر چا په لاس کې یو موبایل ده، اتمن موبایل وشمن ده. خلک موږ افغانان کسان چې نه پیږي د نورو کسان چې هغه پوهېږي فام لري هغوی نه استفاده وکړي چې په اسلام کې څه شی ده. متاسفانه کسان چې په دغه جماعتو کې جدي خلک او تغالت مشوره ورکړي چې په اسلام کې دغه ممانعت دغه بند خزر باید کور نه ونوځي در د دې انتخاب حق نه لري دا په اسلام کې فکر کوم چې دا خو بالکل نشته او د پدغه سیستم په درسالور دا جنگ کې دغه کسان چې دي دغه تبلیغونه دي او موږ د هغوی پیروي کوو په هغې طرف ته ځو فقط زما غوښتنه دغه ده چې بیا هم دغه پیام دغه لرمه چې په اسلام کې چې راغلی دي ښځو لپاره د ښځو حق باید غصب نه شي هغه باید ورته ورکړي بس صحیح ده موږ منو ایجاب دی په افغانستان کې ټول ښځې چې دي ګرځي ښه په ایجاب ده استثنا چې دغه زه نه مشخص نه کوم بیا هم د ټولو هیوادو خبره دواړه نو چې موږ بیا هم چې موږ رهبران کسان چې دي یا طالبان چې دي دغه نه خوشاله نه دي.
اوریدونکو د ممتاز یوسفزی څخه په ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو او زموږ له دوهمې میلمنې تور پیکۍ پوپل صافی سره به خبرو ته دوام ورکړو.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شته دوام لري. یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم اوریدونکو. اوس هم زموږ له دوهمې میلمنې تور پیکۍ پوپل صافی سره خبرې کوو. تور پیکۍ پوپل صافی د شذو د حقونو فعال ده او د یوې موسسې لاره د شذو لپاره د روغتیا په هني او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې کار کوي. تور پیکۍ جانې ډېر مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلامونه هرنی کیلې تاسو نه مننه کوم چې تاسو دا وخت ما ته راکړل او تاسو سره خبرې کوم.
تو پکې جانې ک تاسو لمړی په دې اړه باندې مشتواس چې د شوزو لپاره د روغتیا په برخه کې چې تاسو کوم فعالیتونه کوي د دغه د پوشش ساحه کوم ولایتونه دي؟
کوم فعالیتونه موږ چې د روغتیا په بخش کې لرو او بل خصوص هغه فعالیتونه چې خاص دي منو لپاره ده او یا طرز من فعالیتونه د کابل په د اولسوالیانو په سیمو باندې ده او مخصوصا مشرقي سمت خواته لکه اسلام آباد، لغمان، کنر. هلته موږ برحال نمایندګي هم زمونږ روان دی او زمونږ فعالیتونه هلته جاري روان دي.
د ټولنیزو فعالیتونو په اړه که تاسو موږ ته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم ډول ټولنیز فعالیتونه تاسو کوئ؟
من بیشتر با آگاهی دهی پروگرامو بانده کار کهو او ده دیم ترسان ده خود و خودکفایی پا بخش که هم کار کهو او بل منگه ده متشابه سازی پا بخش که چه ده مردم و کنگه او کارشه چه دی یو تجارت کلاش دراره.
تاسو پر ځان د بسیاینی خبره وکړه چې د خود کفایی په برخه کې تاسو فعالیت کوي، کومې څانګې دي چې تاسو شذو ته ورزده کوي چې دوی خپل پر خپل شو ودرېږي؟
موانع زموږ د خذو د فعالیت لپاره شته ده که هغه د ټولنې لخوا نه ده یا څه د کورنۍ لخوا نه ده. خو موږ چې کوم دود و فرهنګ د افغانانو تر منځ کې رواج لري یا هسته ترور ته هم دغه تحصیل لاندې یو نو مثلا د یو فامیل تعداد یا شمیر به حد زیات وي، اما کوم کس چې کار کوي یو کس ته یا دوه کس ته هغه نارینه د کور دي، البته چې هغه د کور آشه و حباته و مثلا تو نفقه د فامیل ورباندې یې بیا موږ داسې برنامه باندې کار کوو چې هرحال باید مونږ د آګاهي دهي پروګرامونه وو مثلا د هغه د یو کیپ سطح باندې یا د یو ولسوالي په سطح باندې د هغې د کور سریانو سره حول باید مونږ خبرې وکړو او هغوی ته آګاهي دهي ورکړو او هغوی سره د هغې قناعت حاصلولی شو. بیابال د هغه مونږ خپل هغه کوم برنامه کارونه چې لرو بیابال د هغه مونږ خپل برنامه کارونه عملي کوو. مثلا من حزیه بکوی گورو چه میمونو که بکور کناسه دی بکم کس یا بکم مخلق بانده دی بلدیت لری.
اوریدونکو د مخکښ شذې پروګرام تاسو واورې دی په دې خبرونه کې لمر سره زموږ ملمنو ممتاز یوسف زی صاحب او تورپیکی په فلسفي صاحب ګډون وکړل. دوی څخه ډېر مننه. د دې خبرونه وخت پای تر رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
پی یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.